سلامونه ته بجه شوې په رواني وسات کې د درس سات خبرونه ترڅنګ خبرونه او راپورونه هم درته لرو. خو په پیل کې لند خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره او چا وایي د دې لپاره چې په دې ساړه ژمي کې دوی ډاډه شي چې مرستې بېوزلو ښځو او بې سرپرسته ماشومانو ته سمې رسېږي، ښځینه کارکوونکي مهمې دي. طالبانو په تېره میلادي میاشت کې په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ولګاوه. وچا په ټویټر کې لیکلي دي چې له بېوزلو سره د کمپالو او د ژوند د ژغورلو د نورو ضروري وسایلو مرستې کوي. روانه اونۍ د افغانستان په ډېرو سیمو کې د سړې هوا وړاندوینه شوې ده. د ځینو راپورونو له مخې د تودوخې درجه به د سانتي ګریډ په حساب د افغانستان په ځینو سیمو کې تر منفي 15 درجو پورې ورسیږي. ایران وایي په کابل کې د طالبانو واکمن حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له دې ادارې سره په بیلابیلو برخو کې ارتباط لري او په تعامل کې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تیر ماښام د لبنان د سفر پر مهال په پلازمینه بیروت کې وویل د نجونو او میرمنو د زده کړو مخنیوي له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دی. نوموړي د دې اعتراض سربیره دا خبره وکړه چې تهران د افغانستان له اوسني حکومت سره سوداګري کوي، مرستې ورلیږي او د دې هیواد د خلکو ملاتړ کوي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پوهنځي بند کړي او تیره میلادي میاشتې تر دویم عمر پورې د پوهنتون دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ بندې کړي. د طالبانو دا پریکړه په نړیواله کچه غندل شوې ده. په فاریاب ولایت کې د څلورو شپنو او سلګونو پسونو د لاردرک کېدو خبرونه خپاره شوي. په ژواک اژانس په ټویټر کې لیکلي چې دا شپانه او 400 پسونه د واورو د ورښتونو له امله تریتم شوي دي. د ځینو ادارو له اټکل سره سم نن په فاریاب کې د تودوخې ټیټه درجه منفي 11 او لوړه منفي 3 درجې د سانتي ګریډ اټکل شوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د کرکټ د نړیوالې شورا له مرستیال سره د استرالیا او افغانستان ترمنځ د لغوه شویو لوبو په تړاو خبرې کړي. د کرکټ بورډ د اجرایوي پلاوي مشر نصیب خان پرون وویل چې په تفصیل خبرې وشوې، خو د شویو پریکړو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د راپورونو له مخې ټاکل شوې ده چې ډېر ژر د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي د دوهم ځل لپاره د کرکټ د نړیوالې شورا له مشرانو سره غونډه وکړي. استرالیا په افغانستان کې پر نجونو او میرمنو د زده کړو او کار د بندیزونو په خاطر درې ورځنۍ لوبې له افغانستان سره لغوه کړې. ټاکل شوی و چې دا لوبې په مارچ میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې وشي. د محمد نبی او راشد خان په ګډون د افغانستان د کرکټ ډیرو لوبغاړو دا پریکړه غندلې ده. ترکیه دې ته چمتووالی څرګند کړی چې په اوکراین کې د اوربند لپاره فشار راولي. انقره وایي چې نه مسکو او نه هم کیف په دې جګړه کې د بری چانس لري. په بهرنیو چارو کې د ترکیې د ولسمشر سلاکار ابراهیم کالین پرون وویل داسې نه ښکاري چې په راتلونکو میاشتو کې د اوکراین په جګړه کې ښکېل لوري د سولې د یو پراخ تړون په تکل کې وي. د کالین په وینا بیا هم کېدای شي چې د ویجاړوونکې جګړې پراخ لګښت ډېر ژر د دې هیوادونو نظر بدل کړي او اوربند ته غاړه کېږدي. ترکیه د ناټو غړې ده د اوکراین او روسیې د سولې د مذاکراتو د لومړیو دو غونډو کوربه پاتې شوې. ازادي راډیو ته غوږیست، خبرونه مو واورېدل. د دې ترڅنګ به په روانه خپرونه کې واورئ د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له افغانانو سره د مرستې په خاطر ورسره تعامل کوي.
د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان د خلکو ملاتړ کوي او له افغانستان سره سوداګرۍ ته ادامه ورکوي. ایران د افغانستان وسني چارواکي په رسمیت نه دي پیژندلي.
د افغانستان د صرافانو او پولیس خدماتو د ټولنې مشر وایي له پولیس شرکتونو سره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ناسمه همغږي لامل شوې چې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت یو ځل بیا ټیټ شي.
ښه همغږي نه لرو له اړوندو ادارو سره، خصوصا له افغانستان بانک سره.
بریتانیا غواړي پرمختللي ټانکونه اوکراین ته ورکړي. د دې ترڅنګ درسي ساعت خبرونه او نور مطالب هم لرو. کرا سره وي وابه وري.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ایرانی حقوق پوه شیرین عبادی په ګډون د نړۍ څخه باندې 900 شخصیتونو له نړیوالې ټولنې په یو لیک کې غوښتي چې له بیلابیلو ډیپلوماټیکو لارو د طالبانو پر مشرانو فشار راولي چې نجونې زده کړو او کار ته پرېږدي. بل لورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د اسلام له نظره د نجونو پر تعلیم ټینګار کوي وایي چې تهران له طالبانو سره روابط لري او په تعامل کې دي. تفصیل په دې راپور کې
په هغه لیک کې چې د میرمن عبادی په شمول 910 کسانو لاسلیک کړی دی، دا پوښتنه شوې ده چې آیا په افغانستان کې دا جرم دی چې څوک نجلۍ وي. په دې لیک کې د اسلام له نظره پر ښځه او نارینه د زده کړو پر فرضیت ټینګار شوی دی. دا هغه مسله ده چې پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د لبنان پلازمینې ته د سفر پر مهال یاده کړه او ویې ویل
معتقد هستیم محروم کردن زنان و دختران از تحصیل
په دې باور لرو چې لزدکرو د نجونو او ښځو محرومول د ستر پیغمبر له رحماني اسلام او له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي.
شیرین عبادی یوازینی ایرانی ده چې د نوبل د سولې جایزه یې خپله کړې ده او له نږدې 14 کلونو راهیسې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. په هغه لیک کې چې دې لاسلیک کړی دی، په افغانستان کې د بشري حقونو د څار د مخکینی ځانګړي راپور ورکوونکي کمال حسین د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د مخکینی ځانګړي راپور ورکوونکي رادیکا کومار اسوامي او په سلګونو نورو فعالانو نمونه لیدل کېږي. په دې لیک کې له نړیوالو دا غوښتنه هم شوې چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونه ولګوي چې نجونې زده کړو او کار ته نه پرېږدي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره همکار دي.
جمهوری اسلامی ایران به حمایت های خودش
د ایران اسلامی جمهوریت د افغانستان د خلکو ملاتړ ته او له افغانستان سره سوداګرۍ ته ادامه ورکوي چې له دې هیواد سره مرسته وشي. ایران د افغانستان وسطنی چارواکي په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په بیلابیلو برخو کې له دې چارواکو سره ارتباط لري، په تعامل کې دي او خبرې اترې ورسره کوي.
عبداللهیان د جمعې پر ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفون هم خبرې وکړې. وروسته بیا داسې خبر خپور شو چې ایران د چهارشنبې د ورځې د برید په تړاو خپله خواخوږي څرګندوله. د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت مخې ته په چاودنه کې د ملګرو ملتونو په وینا لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول او تر 50 ډېر ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی دی؟
و موریدل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له افغانستان سره د ستونزو د کمیتو په خاطر همکاري کوي. د سرنګ همکاري ده د سیاسي چارو د کتونکو نجیب آزاد نظر مو پخېستای.
ایران تل د افغانستان په مسایلو کې شکیل وو او دا رول تل منفی وو. سره له دې چې ایران د طالبانو حاکمیت په رسمیت نه پیژني، خو د دوی سره تقریبا هر ډول ډیپلوماټیک اړیکې لري او دا اړیکې په یو نه یو ډول د طالبانو حاکمیت تقویه کوي. دا اړیکې یوازې د طالبانو له ادرسه ایران ته د کوم ګواښ د مخنیوي په خاطر دي، او دویم دا چې د ایران نورې ګټې لکه د هیواد ته د افغانستان د اوبو د بهیدلو مسله، همدارنګه د افغانستان د غربي حوزې څخه ایران د طالبانو لخوا د ګراند بایو ډبرو قاچاق یا لیشت هم شامل دی په دې اړیکو کې.
آزاد صاحب، ایران هغه وخت له طالبانو له مشرانو سره اړیکې درلودل چې په کابل کې جمهوری نظام حاکم و، او اوس ایران له هغو څو محدودو هیوادو څخه دی چې په کابل کې سفارت نسبتا ډیر فعال دی. د دې سربیره ایران ولې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
ایران په تیره کې هم د طالبانو سره نه یوازې چشکاره او پټې اړیکې درلودې، بلکې تر ډېره بریده یې تجهیزول هم. په وار وار د افغانستان په غرب کې د طالبانو څخه د ایران د سخت وسلې نیول سوي دي. ایران دا کار د امریکا په وړاندې د طالبانو د ملاتړ په موخه کوي، خو اوس د طالبانو کړنې ټول نړۍ غندي. نو ایران نشي کولای چې په ښکاره د یو داسې نظام ملاتړ وکړي او په رسمیت یې وپیژني چې ټول بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي.
ایران دا ویره نه لري ستاسو په باور چې پر کابل واکمن سنی مذهبي حکومت شاید د ایران دننه له سنیانو سره روابط ټینګ کړي، له هغو سنیانو سره چې په تهران کې د شیاو د حکومت پر ضد یو شمېر کسانو وسله راخیستې ده، او جنو مشرانو یې په وروستیو کې د اعتراضونو پر مهال هم وویل چې په ایران کې له سنیانو سره دوه ګونی چلند کیږي.
ایران پوهیږي چې طالبان یوازې په ښکاره ځان د دین مدافع بولي، خو په واقعیت کې هیڅ ډول دینی ارزښتونو او اسلامي یا فقهي یا فکری مکتب ته وفادار نه دي. ایران پوهیږي چې طالبان د سیمې او د نړۍ د قدرتونو جوړه کړل سوې یو استخباراتي ایډیالوژي ده، نو دوی په هیڅ عنوان نشي کولی چې د ایران سنیان د حمایت کړي او د ایران په وړاندې یو ګواښ هلته وزېږوي. بلکې ایران غواړي چې پر طالبانو همدومره نفوذ ولري لکه د دوی مذهبي مخالف فیلم لکه عربستان چې لري.
د سیاسي چارو شرونکی نجیب آزادو چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د هغو څرګندونو په اړه چې ویلي و د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو له افغانستان سره د ستونزو د کمیدو په خاطر همکاري کوي تبصره کوله.
تر دې وروسته ازادي راډیو د شپې لخوا هم واوري د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 در سره یو. د ورځې لخوا د پخوا غوندې د سهار له 8 د ماښام تر 9 بجو کولی سي موږ پر لنډو څپو 19.25 مترو باندې واوري.
د افغانستان د صرافان او پولي خدماتو د ټولنې د معلوماتو له مخې اوسمهال د هیواد په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 90 افغانۍ بدلیږي. د دې ټولنې رئیس میرزا کټوازی د ډالرو په وړاندې د افغانیو یو ځل بیا رالویدل له پولي شرکتونو سره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ناسمه همغږي بولي. د هغه په وینا نه همغږي او په بازارونو کې د زړو ډالرو موجودیت د افغانیو ارزښت راښکته کړی. نور جزئیات د خطر پردیس په راپور کې.
ورسته له هغه چې افغانستان ته د ډالرو د نقدي کچوړ د لیک بهیر وزنډید او نړیوالو بشري ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول، دغه چارې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت راښکته کړ. په تیرو درې اونیو کې د یو امریکایي ډالر په بدلولو کې څه باندې 2 افغانۍ توپیر راغلی او د افغانستان د صرافانو پولي خدمتونو ټولنه وایي چې اوسمهال یو امریکایي ډالر په 90 افغانۍ بدلیږي. د دې ټولنې رئیس میرزا کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د ډالرو په وړاندې د افغانیو د رالوېدو لاملونه داسې بیان کړم.
علت یې په دې خاطر ده چې افغانستان بانک کوم اکشن چې اعلانوي اکشن کول 10 میلیونه اعلان کړي او هغه بیا 6 میلیونه مارکیټ ته ورکوي او هغه هم داسې وي چې یعنی نوي ډالر نوي زاړه ډالر په مارکیټ کې بیا خلک لاس ورته نیسي. نو یو علت خو دغه ده د دفتن لپاره، اما متاسفانه چې ښه همغږي نه لرو له هغه سره اړوندو ادارو سره خصوصا له افغانستان بانک سره.
نوموړي همداراز له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو د قاچاق مسله هم د اندېښنې وړ وښوده، خو په وینا یې دوی د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي. له هغې وروسته چې طالبانو په ټول غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار کولو بندیز ولګوه، یو شمیر غیر دولتي ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وسنډول. دغه شان د تیر 2022 میلادي کال د ډسمبر 14 راپدې خوا د ډالرو هیڅ نقدي کڅوړ افغانستان ته نه دا استول شوی، حال دا چې له یادې نیټې وړاندې هر اونۍ د ډالرو یو نقدي کڅوړه کابل ته رسیده. خو استاد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې د شنبې په ورځ د ډالرو 40 میلیونی کڅوړه ترلاسه کړې ده. دغه بانک په خپل ټویټر باندې لیکلي چې یادې پیسې په کابل کې یو سوداګریز بانک ته سپارل شوې دي. له دې سره خوا کې یو شمېر کابل میشتي بیا د افغانیو د ارزښت بیا رالویدو ته اندېښنه لري. فخرالدین او سلیم:
4-5 ورځې کېږي ورځ تر بلې ډالر قیمت زیاتیږي او د افغانۍ خپل ارزښت ترلاسه ورکوي. کچېرې دغه لړۍ ادامه پیدا کړي نو اقتصادي ستونزې خوشته، دا اقتصادي ستونزې به لا هم زیات شي.
لکه نن په افغانستان کې د امریکا لخوا کومکي بستې بندې شوې دي، د ډالرو قیمت بیا مخ په بره روان ده او معمولا هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي یو خل مخې یا لوړاندې دوی له بیوزلۍ او فقر سره مخ ول. کله چې د ډالرو بیا پورته لاړه د خوراکي توکو بیا هم ورسره لوړې شوې.
د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت رالویدو ته داسې محل اندېښنې زیاتې شوې چې له دې وړاندې هم په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیا لوړه شوې وه. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول افغانیو خپل ارزښت بایلود، ان تر دې چې یو امریکایي ډالر په 130 افغانۍ هم بدلېده.
د افغانستان سیمی او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 9 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واوري.
مخکې مو واوریدل چې د صرافانو او پولي خدماتو د ټولنې د معلوماتو له مخې د هیواد په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په نوي افغانۍ بدلېږي. د دې ټولنې رئیس میرزا کټوازی د ډالرو په وړاندې د افغانۍ یو ځل بیا رالوېدل له پولي شرکتونو سره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ناسمه همغږي بولي. احمد تکل له ښاغلي کټوازی سره په دې اړه خبرې کړې او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې د افغانستان بانک پالیسي په کومو دلایلو ناسمه ده.
دی مصرفانو دی اتحادی دی رئیس پتوگا تقریبا دو میاشتې کېږي چې زه د پوست د انتخاباتو له لارې ټاکل شوی براغلی یم. بار بار موږ تلاش کړی دی چې د افغانستان بانک سره ښه همغږي ولرو، اما تر اوسه نه یې توانېدلی چې موږ له افغانستان بانک سره یوه ژبه پیدا کړو او ښه همغږي ولرو. په لحاظه په افغانستان کې بانکي سیستم په ټپه درېدلی ده او موږ یو نیم کال چې امارت اسلامي حاکمه شوی ده په افغانستان کې ټول دا د ستوت په افغانستان کې د تجارانو د حکومت د عامه خلکو د صرافیو په توسط دي، او په دې برخه کې موږ کافي تجربه لرو. نو موږ غواړو چې افغانۍ له افغانستان بانک سره په ښه همغږي سره یو ثبات وساتو. خدای نه خواسته داسې یو ناورین رامنځته نه سي لکه د تومنو پاک لسی ډیر زیات د افغان ډالرو په مقابل کې خراب شو.
سوال دا دی چې په کومو دلایلو تاسو فکر کوئ چې د افغانستان بانک پالیسي ناسمه ده؟
تکل صاحب، د افغانستان بانک یو خو پالیسي په دې عقله باندې موږ چې انتقاد پې لرو، دوی اعلان وکړي تقریبا 15 میلیونه یا 15 میلیونه ډالرو لیلام او هغه بیا په بازار کې تقریبا 15-16 میلیونه سي. نو په دې عقله دغه په بازار کې یو نوه اعتبار ته هم د افغانستان بانک زیان رسوي او بل د افغانۍ د ملي هویت ساترو ته هم زیان رسوي، او بل په مقابل کې صرافان سيزي هلته زاړه ډالر ورکول کیږي. نو په دې خاطر باندې افغانۍ تقریبا څه کم 2 روپۍ خپل ارزښت له لاسه ور.
اوس چې د نړیوالو مرستې له افغانستان سره د بندېدو له ګواښ سره مخامخ دي، ښاغلی کټوازی، د افغانۍ په ارزښت به نور هم اغیز وکړي ده؟
بلې، تیره ورځ ما د یونما د سیاسي برخې له رئیس سره په دې اړه واضح خبرې لرلې چې نړیوال باید له افغانانو سره داسې چلند ونه کړي چې هغه سیاسي او مرستندویه مسایل سره ګډ کړي. په لحاظ که چیرې دغه پیسې چې 40 میلیونه ډالره د هفتې افغانستان ته ورکول کېدل او دا 3 هفتې کېږي چې ځنډېدلی وو، نو په دې خاطر باندې چې له یوې خوا په افغانستان کې خوارځواکي ده او له بلې خوا زمی ډېر سخت را روان ده، نو که چیرې دا مرستې درېږي ډېره صدمه افغان ولس ته رسېږي. نو موږ له غوښتنه له دوی نه دا وه چې دا باید هم زیاتې سي او هم ونه درول سي. نو په دې عقله نن خوشحاله یو چې بیا هغه لړۍ شروع شوه چې هغه بسته مرستې چې 40 میلیونه ډالره وو او افغانستان ته راورسېدل.
مننه. او یو وروستۍ پوښتنه، کټوازی صاحب، چې په نوي 2023 کال کې چې اوس دغه دا یوازې 2 اونۍ تیرې شوې دي، د افغانۍ د ثبات په اړه ستاسو وړاندوینه او پیشبیني څه ده؟
موږ تاسو ته ډاډ درکوو، خپل وطنانو ته ډاډ ورکوو. افغانان پیاوړي خلک دي. موږ په دې هکله کې انشاءالله کار کوو چې موږ د خپلې افغانۍ ملي هویت مو ده او ثبات یې وساتو. اما مرستندویه مرستې ډېر زیات اثر لري. څرنګه چې نن هغه کڅوړه کابل ته رسېږي، موږ سهار $1 په نوي افغانۍ باندې تبادله کېدل او څنګه چې مرستې کابل ته رسېږي او متمات هغه رالویږي او په ناتې افغانۍ باندې $1 په ماشپین کې تبادله کېدل. نو موږ له مرستندویه هیوادونو نه غوښتنه داده چې دوی په دې سخته شرایطو کې د افغانستان کس او د افغانستان د نارینه او ښځینه لاسنیوی وکړي. نو که چیرې دوی هم هغه چلند له موږ سره شروع کړي لکه څنګه چې اوس موږ په یو بد اقتصادي وضعیت کې یو، نو دا به ډېرې بدې ناخوالې ولري.
د صرافانو او پولي خدماتو د ټولنې رئیس میرزا کټوازی و چې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت ټیټېدو په عواملو یې خبرې کولې.
ازادي رادیو .com
برېټانیا غواړي پرمختللي ټانکونه اوکراین ته ورکړي. تر دې مخکې د ناټو بل غړي پولانډ اوکراین ته یو شمېر پرمختللي جنګي ټانکونه سپارلي وو چې بیا فنلنډ هم ورته ګام واخیست. له نږدې یولس میاشتو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، تر اوسه پورې داسې پرمختللي ټانکونه کیف ته چا نه ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د برېټانیا ستر اعظم ریشی سوناک د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال د چیلنجر دوه ټانکونو او نورو توپچي سیستمونو په تړاو توضیحات ورکړل. د دې مکالمې چې پرون وشوه، جزئیات د برېټانیا صدارت خپره کړي دي. ریشی سوناک تر دې مخکې خبریالانو ته ویلي وو چې له خپل دفاع وزیر بن والاس څخه یې غوښتي دي چې له اوکراین څخه د ملاتړ په ترڅ کې د نورو پرمختللو ټانکونو د چمتو کېدو چارې مخته یوسي. د 2002 میلادي کال د فبروري له 24مې راوروسته چې روسیې پر اوکراین غیر موجب برید پیل کړی دی، دا لومړی ځل دی چې برېټانیا درانه زرهي وسایط اوکراین ته سپاري. د برېټانیا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا، تېره اونۍ له اوکراین سره د مرستندویو هیوادو په غونډه کې چې په جرمني کې وشوه، په رسمي ډول پریکړه وشوه او اعلامیه خپره شوه چې اوکراین ته 12 جنګي ټانکونه وسپارل شي. د برېټانیا د دولتي سرچینو په وینا راپورونه وایي چې څلور چیلنجر دوه ټانکونه سمدستي او اته نور به بیا لږ وروسته اوکراین ته واستول شي. اوکراین ته د جنګي ټانکونو ورکول یو د بحث موضوع ده. تر دې وروستیو اکثرو لویدیځو هیوادو له دې ډډه کوله، ځکه چې دا اندېښنه یې وه چې دا پریکړه به له ماسکو سره د نورې شخړې سبب شي. تېره اونۍ چهارشنبه پولنډ چې د ناټو غړی دی اعلان وکړ چې دې ته لیواله دی چې لیوپارډ ټانکونه چې په جرمني کې جوړ شوي دي د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې اوکراین ته واستوي. پولنډ دا ویره لري چې روسیه برید پرې ونه کړي، خو اوکراین ته د ټانکونو ورکړه د ناټو پر اکثرو غړو هیوادو فشار راولي چې ورته پریکړه وکړي. فنلنډ چې په ناټو کې غړیتوب ترلاسه کوي، د وارسا له پریکړې یوه ورځ وروسته کیف ته د لیوپارډ ټانکونو د ورکړې خبره وکړه. پر جرمني دا نیوکه کیږي چې ولې په خپله اوکراین ته دا ټانکونه نه ورکوي. اوکراین د روسیې د برید له پیله تر اوسه د پخواني شوروي اتحاد د وخت T-2 په سلګونو ټانکونه د چک جمهوریت او پولنډ په ګډون له یو شمېر هیوادونو ترلاسه کړي دي، خو تر اوسه اوکراین ته د لیوپارډ 2 او چیلنجر 2 په څیر پرمختللي ټانکونه نه وو ورسپارل شوي. دا ټانکونه د 120 ملي متري مرمیو په څیر ځانګړي مهمات فایر کولی شي. چیلنجر دوه ټانکونه په برېټانیا کې جوړیږي چې اصلا د مخالفو ټانکونو د له منځه وړلو لپاره دي. لیوپارډ دوه ټانک چې په جرمني کې جوړیږي جنګي دي چې د ناټو اکثر غړي هیوادونه ترې استفاده کوي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره سم خلک د خوراکي وسون توکو د بایو لړوړېدو شکایت کوي. دوی وایي د بیکاری د زیاتېدو سره دوی ته دغه وضعیت د مقابلې کومه بله لار نه ده پاتې. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو اوسېدونکو وایي د طالبانو حکومت فوایدامي وزارت نه دی توانېدلی چې یو شمېر ترانسپورتي لارې چې د واورې د ورېدو سره بندې شوې خلاصې کړي. نور جزئیات د نرګس مومند په راپور کې.
د پلازمین اوسیدونکو جلیل د درې ماشومانو پلار دی. وایي په افغانستان کې د طالبانو له راتګ وروسته په یوه موسسه کې کار کاوه، خو له څو میاشتو راهیسې وزګار دی. د جلیل په خبره اوس په وقفهیي کارونو خپل میاشتني لږ عاید ترلاسه کوي چې اصلا د خپلې کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولی. دی زیاتوي چې د سون او خوراکي توکو د بیو لوړوالی او بیا د سخت ژمی د ده او د نورو زرګونو خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی. هغه
پخوا یو تن ډبرو سکاره په 10,000 و، اوس 10,000 دي. ګاز هم په هر کیلو کې 10 افغانۍ بیل لوړه شوې. خوراکي توکي لکه وریجې په یو بوجۍ کې 200 افغانۍ، همداسې وړه او نور ټول د اړتیا وړ شیانو کې همداسې. د مثال په توګه یو سیر پیاز له 400 څخه 450 ته بیل لوړه شوې.
د افغانستان یو شمېر ولایتونه له څو اونۍ را په دې خوا له بې ساري یخنۍ او واورې ورېدنې سره مخ دي. بله ننګونه چې خلک ورسره مخ دي، مواصلاتي لارو بندښت دی. د افغانستان د لویدیز غور ولایت د سرلال او سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکو حکمت طالبانو د حکومت د فواید امیر یا صد د ترانسپورټي لارو په نه پاکولو تورنوي. د هغه په وینا څو ورځې وړاندې په یاده ولسوالۍ کې یو ماشوم د لارې د بندښت له امله مړ شو، ځکه کورنۍ یې ونه توانېده چې روغتون ته یې ورسوي.
د تلخک سل کلي چې د لال او سرجنګل ولسوالۍ پورې اړه لري، لا یې هم لارې بندې دي. د لارو د بندیدو لامل یو ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړ او د غور روغتون ته د رسیدو د مخه وفات شو. د اسحاق مهدی په نوم بل ناروغ د غور په روغتون کې وفات شو او پلرنۍ هدیره یې چې په سرخک تلخک کې وه انتقال نه شو او بالاخره د جوی په ولسوالۍ کې خاورو ته وسپاره.
په دې اړه مو په غور کې د طالبانو د حکومت د فواید عامې د ریاست مسؤلینو نظر وغوښت، خو هغوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر څنګ یې طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت ویان حمیدالله مصباح هم د ازادي راډیو پوښتنه ته ځواب ونه وایي. په افغانستان کې ځینو رسنیو د سرپل ولایت د فواید عامې د رئیس په حواله لیکي چې په دغه ولایت کې د سړې هوا له امله یو کس مړ او تر 200 ډیر څاروي له منځه تللي دي. په افغانستان کې سخت کال خلک د ژمي دا سړه هوا په داسې حالت کې تجربه کوي چې د طالبانو د واکمنېدو وروسته ډیریو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي او آن خپلو کورونو د توکو پلورلو ته هم اړ شوي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې څو ځلې دا ادعا وکړي چې د ژوند د مختبولو لپاره یې مالي توان له لاسه ورکړی.
د استرالیا کرکټ ادارې د وروستۍ پریکړې په تړاو د افغانستان کرکټ ادارې خپل اعتراض کرکټ نړیوال شورا ته رسولی. افغان کرکټ بورډ وایي چې غواړي ډیر په دې تړاو د کرکټ نړیوال شورا له مشرتابه سره د حقوقي حل لارو لټولو په خاطر وګوري. جزئیات بختیار ساحل راکوي.
د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان په یو تازه ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د استرالیا کرکټ ادارې د وروستۍ پریکړې په تړاو یو وار بیا خپلې اندېښنې کرکټ نړیوالې شورا سره شریکې کړې دي. نصیب خان وایي د استرالیا د لوبو نه کولو تر پریکړو وروسته د کرکټ نړیوالې شورا له مرستیال سره مفصلې خبرې کړې دي، خو د خبرو د جزئیاتو په تړاو نه دی غږېدلی. نوموړي ویلي دي په پلان کې ده چې په راتلونکو دوه اونیو کې د کرکټ نړیوالې شورا له مشرتابه سره د حقوقي حل لارو لټولو په پار وګوري. هغه د استرالیا کرکټ ادارې سره د وروستیو خبرو په تړاو وایي،
تاریخونه مو مشخص کړل مخکې له دې چې د تاریخونو اعلان ته رسېږو. د هغې نه دوه ورځې مخکې دوی موږ سره په زوم کال باندې بیا میټینګ واخیست. بیا راته وویل چې موږ نشو کولای چې دا لوبې وکړو. نو موږ پس له هغې هم درې مجلسونه ورسره وکړل، کوشش مو وکړو چې قناعت ورکړو او د دې لوبو د اهمیت په اړه دوی ته وویل. د افغانستان کرکټ بورډ لپاره ډېرې مهمې دي او د سوپر لیګ لوبې دي، خو دوی هم دغه خبر کوله چې په موږ باندې د حکومت او د مدني ټولنو
د ښاغلي نصیب په وینا چې د افغان کرکټ ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف عربي متحده اماراتو ته تللی او هلته یې په دې تړاو د هند، سریلانکا او پاکستان کرکټ ادارو له مشرانو سره خبرې کړې دي. د نوموړو په ټکو چې یادو هیوادونو په دې موضوع کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د استرالیا کرکټ ادارې د جنوري میاشتې په 12 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو او جونو لپاره د ژوند او زده کړو د محدودیتونو له امله نه غواړي له افغان کرکټ لوبډلې سره په راتلونکي مارچ میاشت کې د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ درې ورځنۍ سیالۍ ولوبوي. د پریکون د افغانستان کرکټ ادارې لوبغاړو مینهوالو سخت غبرګونونه راپارولي دي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
ډیر شدید یخ ته باید مرستې له موږ سره وشي. مرستې کېمنې.
السلام علیکم. د زجر راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مقصد زموږ دغه خواهش دی چې موږ ته د مرسته راکوسي. مقصد په مرجع کې ګور د خلکو ته مرستې رسېدلې دي او زموږ منطقې ته مرسته نه ده رسېدلې. بدر خان اکا سیمه بیا چرام سي یا مشران خلک مرسته خوري دا نور ته نور کوي. د بل پر نامه راوباسي په خپله خوري. موږ دغه خواهش دی چې مقصد دغه زموږ پیغام دي تر لوړو مقاماتو ورسېږي.
سلامونه او نیک هیلې. زه بلال یم له پرا ولایت نه. تاسو دا پیغام پرېږدم. زما د حکومت دا غوښتنه ده چې دوی د هرات او بیا در کابل پرې دغه لو لار جوړ کړي، ځکه چې په دې کې د ولس د خوارو د غریبو د حکومت د ټولو ګټه پکښې ده. زه خپل مشروان یم. د دې ځای سه موږ یو ټن په 4000 افغانۍ وړو نه، او نو که چیرې دا لار جوړه شي دا جمپونه دا کوم کډیان چې دوی په هغه وخت کې کښلي جمهوریت په وخت کې، که چیرې دا لار جوړه شي ام به د تجار ګټه په دې کې وي، ام به د حکومت ګټه په دې کې وي، ام به د خوارو د ولس ګټه په دې کې وي. و چې موږ کوم مال بار کو در کابل رسو، یو وار خو زده سي هیڅ په شی نه چې هلته ورسېږي، او بل اخره چې هلته ورسېږي تاوان یې ټول در غریب و در هغه خوارانو وځي کوم چې په مځکه کې اختای کوم کوټ بار کړی تاوان درو خلګو وځي.
زما خبرې تر مشرانو پسې ورسوي چې دغه د هلمند ولایت مساکرات ولسوالۍ مرستې سراسي
دا ګرده په دامشرانو ویشل کېږي او چې دا ښه پیسې لري دا غریبانو ته نه ورکول کېږي. باز ما خبره
واوري دا تعلیم تربیه ولر دی تی بات پر سوی کتابو هسته کول یعنی په ټول افغانستان کې یعنی په سلو کې نوي پسته د ټول باسواده نابینان نو هر څو یې خو دې د ایجاب خبره کوي په دې کې بیا کم د ایجاب خبره ده نو اسلامي مرسمه دغه ارزو چې مقصدي هره پرېکړه کوي اولین باید